پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. درنو دوستانو ستړي مشي، زه اجمل اندیم او د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مو د شفیق عیار په تخنیکي همکاري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د امریکا دفاع وزارت وایي دغه هیواد ځواکونه به له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د دفاع لپاره د طالبانو په وړاندې خپلو هوایي حملو ته دوام ورکړي. دا مو د خبرونې د سر موضوع ده. ګڼ نور رپورټونه هم لرو، خو پیل به له خبرونو کو. فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سر ټکیم. افغان چارواکي په پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې وسلوالو طالبانو ته د مرجوب لیدا وشتو خبر ورکوي. په فاریاب ولایت کې د وسلوالو طالبانو یو قمندان له خپلو درویشتو ملګرو سره افغان ځواکونو ته تسلیم سو، او په ټوله نړۍ کې د کووید-19 ناروغۍ له کبله نږدې 302,000 کسان مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل. افغان جرواکی په پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې وسلوالو طالبانو ته د مرجوب لیدا وشتو خبر ورکوي. د 203 تن در قلو اردو چرواکی ویلي چې 9 تنه طالبان نن شنبه سهار وختي هغه مهال وژل سول چې وسلوالو طالبانو د سید کرم ولسوالۍ د مچلغو بند پر امنیتي پوستو برید کړی وو، او د هوایي ځواکونو په ملتیا په شا وتنبول سول. په دې نښته کې د چرواکو په خبره څلور نور طالبان ټپیان شوي دي. بلخوا د 203 تن در قلو اردو د رسنیو د څانګې مسؤول ایمل مومند نن ازادي راډیو ته وویل چې د پکتیکا ولایت په ګومل ولسوالۍ کې هم 15 تنه طالبان د افغان ځواکونو په یوه کمین کې ووژل سول. نوموړي زیاته کړه،
بیګا شپه د پکتیکا ولایت د ګومل ولسوالۍ اړوند د خنګري او شاهین پوستو کې حملې د مخنیوي په موخه یو کمین افراز کړی و چې په دغه کمین کې 15 تنه وسلوال طالبان وژل شوي.
د افغان چارواکو په خبره په دواړو پیښو کې یو شمېر وسلې او مهمات هم د افغان ځواکونو لاسته ورغلې دي. په یادو بریدونو کې افغان ځواکونو ته د احتمالي تلفاتو د وشتو په اړه څه نه دي ویل سوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د تېرې سې شنبې په ورځ افغان ولسمشر په ټول هیواد کې د طالبانو په ګډون پر وسلوالو مخالفو ډلو د تهاجمي بریدونو د پیل امر وکړ. په فاریاب ولایت کې د وسلوالو طالبانو یو قومندان له خپلو درویشتو ملګرو سره افغان ځواکونو ته تسلیم سول. د 209 شاهین قول اردو ویان محمد حنیف رضایی نن سهار رسنیو ته په استولي پیغام کې په دې اړه وویل چې د ملا اکرم په نوم دغه طالب قومندان په ګرزیوان ولسوالۍ کې له افغان ځواکونو سره یو ځای سو.
امروز اوایل صبح یک فرمانده محلي طالبان به نام ملا اکرم که چند سال بدین سره بدین طرف در صفوف طالبان بودن، همراه با 23 نفر از افرادش به نیروهای دفاعی و امنیتی و مشخصا منصوبین توله منطقه‌ای قوت‌های محلی اردوی ملی در ولسوالی گرزوان تسلیم شدند که 24 نفر همراه خود سلاح و تجهیزات نظامی هم دارند.
د 209 شاهین قول اردو د چارواکو د معلوماتو له مخې دغو کسانو پر خپلو پخوانیو کړنو پښیماني ښودلې ده. په دې اړه هم طالبانو تر اوسه تبصره نه ده کړې. د بی پولی ډاکټرانو د نړیوال سازمان مشر ویلي چې په دشت برچی کې وروستۍ خونړۍ پیښه د میندو پر ژوند سیستماتیکه حمله وه. فریدریک بونوت پرون د می په 15مه په دشت برچی کې له دې روغتون د کتنې پر مهال وویل وسلوالو د روغتون د ځایشګاه برخې ته ورغلي، او هلته یې پر میندو او نورو نویو زیږیدلو ماشومانو ډزې کړې دي. دا حمله په عمدي ډول او د حساب له مخې سوې وه. د روغتون د زیږنتون له برخې سره د بی پولی ډاکټرانو نړیوالې ادارې مرسته کوله. په دشت برشی کې وسلوالو د سه شنبې په ورځ پر سلبستري زروغتون حمله وکړه چې د دو تازه زیږیدلو کوچنیانو په ګډون څلورویشت تنه پکښې ووژل سول. د حملې مسؤلیت لا چا نه دی اخیستی، خو وسلوالو طالبانو په دې حمله کې لاس لرل رد کړل. زموږ اخلاص ازادي راډیو اوري. په ټوله نړۍ کې د کووید-19 ناروغۍ له کبله چې د کورونا په نوم له سخت اخیستونکي ویروس پیدا کیږي نږدې 302,000 کسان مړه شوي دي. د دې ناروغۍ له کبله ډېر خلک په اروپایي هیوادونو او د امریکا په متحده ایالاتونو کې مړه شوي دي. د امریکا جانز هاپکنز پوهنتون پرون د مې په 15مه وویل چې په ټوله نړۍ کې تر 4.5 میلیونه زیات وګړي په دې ویروس اخته شوي دي. د کورونا ویروس په وړاندې د معافیت پیدا کولو لپاره واکسین لا نه دی جوړ شوی، او د حکومتونو لپاره یوه لویه ستونزه دا ده چې له یوې خوا باید خلک خوندي وساتي، او له بله پلوه باید هغه فعالیتونه چې په ټپه درېدلې له سره پیل کړي. د یو شمېر اروپایي هیوادونو حکومتونو د کرونا ویروس له کبله لګولې بندیزونه نرم کړي دي، او په ځینو نورو کې به سوکه سوکه دا کار کېږي. خو داسې اندېښنې ډېرې دي چې که احتیاط ونه سي د وبا د راګرځېدو امکان موجود دی. په زیاتو اروپایي هېوادونو کې چې تجارتي فعالیتونه او دفترونه تر زیاته حده پرانستل سوي، د کرونا ویروس مثبتې پیښې د کمېدو په حال کې دي، او هغه کسان چې په روغتونونو کې بسترېږي یا مري هم کم سوي دي. د آزاد اروپا او آزادی رادیو دوه همکاران چې په بیلاروس کې د کرونا ویروس په اړه راپور جوړوه د موټر په ټکر کې مړ شوي او بل په سخت حالت کې زخمی دی. د آزاد اروپا او آزادی رادیو مشر جیمی فلای پرون د می 15مه دا خبر سخت خواشینونکی بللی او ویلی دی چې تر دې بل بد خبر نسو اوریدلی. ډایرکټر ولادیمیر میخایلوفسکی 33 کلن وو او د ژغ انجینیر ماکسیم ګبریلینکو 28 کلن وو. هغوی دواړه په بیلاروس کې د یوه مستند فلم له جوړولو وروسته خپل کور ته په لاره کې مړه سول. له هغوی سره دریمه ملګری لیوبو زیموتو وه، 28 کلنه ده، او په سخت حالت کې د بیلاروس د پلازمینې منسک په یوه روغتون کې بستر ده. د خبرونو پای.
دوستانو زموږ غلازادې راډیو ناوړي خبرونه مو اوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو او موضوعات لرو. آیا پینټاګون به د تهاجمي حملو پر مهال له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ وکړي کنه؟ په دې اړه د امریکا د دفاع وزارت وایي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ لپاره د طالبانو پر ضد هوایي بریدونو ته به دوام ورکړي. دا مو د دې خبرونې د سر موضوع ده. همدارنګه د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د وروستیو توندو شوو ناندرو په اړه د افغانستان د سیاسي چارو له څېړونکي خغلی عبدالباری آرس سره مرکام درولو. دا به مو چې طالبانو په کابل کې پر یو روغتون د وروستي برید په اړه د بې طرفه څېړنو غوښتنه کړې ده. که وختو د افغانستان په اړه ځینې نور رپورټونه هم درته اورو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتو د استازو جرګې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي درملنې له امله د رامنځته شوو اقتصادي ستونزو په خاطر د یوې لویې سترې بودیجې لایحه تصویب کړه. که تر پایه راسره وئ، د زهرو کاروان ونیس پروګرام هم په دې یو ساعت کې خپرېږي. دا د ازادۍ راډیو ده. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې د دې هیواد ځواکونه بل افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د دفاع لپاره د طالبانو په وړاندې خپلو هوایي بریدونو ته دوام ورکړي. د پینټاګون وایاند خبره د هغه سوال په ځواب کې کړی چې آیا تاسو په تهاجمي حملو کې له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ وکړئ او کنه. له دې سره د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو خپلې تهاجمي حملې د طالبانو په وړاندې پیل کړې دي. فیروزه عزیزی د کابل په استودیو کې ده. فیروزه جان، خبرونه ته ستړي مشي، له تاسو به نور تفصیل واورو.
ډیر زیات مننه انصاب. سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټول قدر منوریدونکو ته. د طالبانو پر وړاندې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تهاجمي بریدونو سره هم مهاله د امریکا د دفاع وزارت وایي چې افغان امنیتي ځواکونو نه د دفاع لپاره خپل هوایي حملو ته دوام ورکړي. د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت ویان توماس کمبل ویلي چې د هوکړې لمخې ک طالبانو د دوی همکاران یعنی افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه هدف وګرځوي، امریکایي ځواکونه به د طالبانو پر وړاندې خپل دفاعي حملو ته دوام ورکړي. خغلی کمبل دا خبره د ازادي رادیو د هغه پوښتنې په جواب کې کړي چې آیا دوی به په تهاجمي بریدونو کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ وکړي او کنه. هغه همدارزو ویل هغه ډول چې د امریکا د دفاع وزیر وړاندې ویلي کته هم دا یو طوفاني او الواله ټیټه اجازه ده، خو سیاسي هوکړه د جګړې د پای لپاره تر ټولو غوره لار ده. لدې سره د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د ولسمشر غنی د امر لمخ د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې د طالبانو پر وړاندې تهاجمي بریدونه پیل سوي دي. د دغه وزارت ویان روح الله احمدزي د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه ډیرای پوځي عملیات په خپلواک ډول ترسره کوي، خو په هوایي برخه کې د نړیوالو همکاري مهمه ده.
ولی بیا هم د ناتو ځواکونو ملاتړ په خصوص هوایي برخه کې په میدان د معارضې کې او د عملیات ترسره کېدو پر وخت ډېر زیات ګټور دی، او اوس وروسته د دې نه هم د همکاري او ملاتړ ژمنه کړې ده. موږ ترې منندوی یو.
له دې سره د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسیون وایي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه لا هم د پوځي عملیاتو په برخه کې د نړیوالو ځواکونو ملاتړ ته اړتیا لري. د دغه کمیسیون مرستیال غلام ولی افغان ازادي راډیو ته وویل چې د امنیتي تړون له مخې امریکا باید له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو خپل ملاتړ ته دوام ورکړي.
اشد الضرورت دی چې باید امریکا د افغان حکومت سره باید په هوایي حساب کې په مکو کې تر اوسه پورې د افغانستان د حکومت دومره قوي نه دي چې دوی خپل افغان امنیتي دفاعي ځواکونه په مکمل ډول حمایه کړي. نو ضرورت شته د دوی شتون نو بدن.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل ښار او ننګرهار په خیوي ولسوالۍ کې د وروستیو خونړیو بریدونو وروسته افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د تهاجمي حالت خپلولو امر ورکړ. د ولسمشر غنی د غامر په ملي او نړیواله کچه بیلابیل خبرګونونه راوپرول، ځینې په دې باور دي چې دا اقدام ممکن د سولې پروسه اغیزمنه کړي او په افغانستان کې د جګړې د زور اخیستو لامل وګرځي. زلمی خلیلزاد، البته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې په دغه هیواد کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره هیڅ یو نظامی گزینه نسته، بلکې دلته به سیاسي حل لاره او د سولې هوکړه به د جګړې د ختمولو تر ټولو ښه او غوره لاره وي. بلیانسه
دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. له فیروزه عزیزی مننه کوو چې د امریکا د دفاع د وزارت وروستۍ څرګندونې را سره شریکې کړې. له فیروزې سره پاتې کیږو. د په ریپورت کې مو واوریدل چې د امریکا د دفاع وزارت وایي دوی به د ضرورت په وخت کې له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو نه ملاتړ ته دوام ورکړي. دا پینټاګون وایاند دا خبره په داغه سوال په جواب کې کړی چې تاسو به په تهاجمي حملو کې د افغان ځواکونو ملاتړ وکړئ او کنه. د پوځي چارو پو عبدالباری عارض وایي نړیوال په ځانګړي ډول امریکا باید د طالبانو او افغان حکومت سره داسې تفاهم رامنځته کړي څو د سولې روانې خبرې اترې موثرې تمام شي. له ښاغلي عارض سره فیروزي عزیزي مرکه کړې او په سر کې د افغان امنیتي ځواکونو د چارو د ظرفیت او پیاوړتیا په اړه ځینې پوښتنې دي.
په تیرو اتلسو کلونو کې د افغان امنیتي ځواکونه بالخصوص بعضي خاص قطعات جوړ شوي دي چې د ظرفیت لرونکي دي او د عملیاتو توانمندي لري. خاصتا شپني عملیات اکثره په ډېر منظم شکل باندې مخته وړي دي. توانمندي ته خو داسې دي هر څه چې بیا دوامدار سي بیا ټکنۍ کیږي. کدا عملیاتونه د یو څو ځلې یو وار دوه وار درې وار محدود شکل ولري، امکان لري په ډېر بری سر ته ورسي.
د تاسو له نظره اوس د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د تعرضي حالت د خپلولو امر کړی دی. د تاسو له نظره پراتلونکي کې دغه امر سره اوس افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه له فعال دفاعي حالت نه ځي تعرضي حالت ته، پوځي حالت به څنګه کیږي په افغانستان کې؟
زه فکر کوم چې یو تیزن یا وخت د جګړې بیا د دغه اعلامیه سره همزمان رامنځته شو. تر اوسه پورې د هغه دوحې د امریکایانو طالبانو د مذاکراتو په پایله کې جګړه موجوده وه، قطعه سوې نه وه، اوربند نه و، اما یو څه کمښت په جګړه کې موجود و. تر ډېره وخته پورې په لوی ښارونو کې خاص هغسې انفجارونه و انتحارونه لکه پخوا چې کېدل نه وه، خو پس د دې هر څه متصور دي.
یعنی تاسو دا وایئ چې دغه حالت اوس خپل سوی د ولسمشر هم امر کړی چې باید تارزی حالت افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه خپل کا. د سول پروسه هم اغیزمنولای شي
په یقین سره. د سولې پروسه کاملا چیلنج کړه، ځکه د هغه توافقاتو چې د امریکا او طالب تر مابین سوي دي د هغه مندرجاتو پر خلاف باندې یو عمل رامنځته شو. حتی سوی تعبیرات هم په دې حقله باندې موجود دي یا داسې تورونه لګول کېږي چې اوسنی حکومت غواړي د خپلې دورې د اکمال لپاره د سولې څخه د څو کالو لپاره پر څنګ سي او په نظامي برخه تکیه وکړي، چې دا به یقینا د افغان ولس او د افغان ملت لپاره ډېر ناوړه واقع بولي.
خان هر څه اوس باید څه وسي؟ افغان حکومت څه وکړه د دې لپاره چې د سولې پروسه خپل رنګ ولري، مؤثره تمام سي؟
زه فکر کوم چې زموږ بین المللي متحدین باید څه ناڅه په دې موضوع کې دخیل سي او د دواړو طرفو تر ما بین یو داسې تفاهم رامنځته کړي چې دا جګړه ییز رنګ بیرته له منځه ولاړ شي، او هغه مندرجات چې په دوحا کې سوي دي چې اساس یې هغه د دواړو طرفو څخه د یو اعتماد یا باور د فضا لپاره د زندانیانو خوشي کول وه، هغه پروسه باید بیرته شروع شي او په کمال صداقت باندې مخته ولاړ شي تر څو بین الافغاني مذاکراتو ته لار خلاص شي.
دا پوزي چارو په عبدالباري یارس و چې د فیروزی عزیزی د پښتنو په جواب کې خپل نظر څرګنداوه. زموږ غږ له ازادي راډیو ناوړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم اقتصادي خبرونه اجمل تورمانی د کابل سټوډیو وړاندې کوي.
د بلخ ولایت د پمبدانی او نباتي غوړیو شرکت خپل فعالیتونه بیا پیل کړل. د افغانستان د مالی وزارت وین شمروز مسجدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د فابریکې پروند جمعې پورس د یاد وزارت سرپرست وزیر عبدالهادي ارغندیوال، د ازبکستان جمهوریت سفیر خغلی یادگار او یو شمیر نورو چارواکو په حضور کې وزل بیا پرانیستل شوه. د خغلی مسجدی په وینا د بلخ ولایت پمبدانی او نباتي غوړیو شرکت یو تاریخي فابریکه ده چې فعالیت یې د تاریخي مثبت ذهنیت جوړولو ترڅنګ د کرنیزو تولیداتو د ودې د کارموندنې لامل ګرځي. د افغانستان د مالی وزارت ویاند وی اوس مهال یاده فابریکه کې یوازې شل تنه کار کوي، خو له فابریکې بهر سلګونو بزګرانو ته د کار زمینه برابره کړې ده. دی وی چې اوس مهال دغه شرکت د اتو تر لسو تنو غوړیو تولیدات لري. د مالی وزارت وی د وخت په تیریدو او د دې فابریکې غوړیو ته د بازار موندنې وروسته به د تولیدات ظرفیت له سلو څخه نیولې تر یو سلو پنځوس تنو غوړیو پورې ورسیږي. د افغانستان ترانسپورت وزارت په روسي څو ورځو کې له قزاقستان او ازبکستان هیوادونو څخه 1015 واګونونه خوراکي او ودانی سوکي وارد کړي دي. د ترانسپورت وزارت مرستیال بیان اشرف حقشناس نن ازادي راډیو ته وویل چې د قینی تورغندۍ او ایراتان بندرونو لارې تیرو 15 ورځو کې له 400 ټنو زیات واردات کړي. د خغلی حقشناس په خبره په دې وارد شوی توکي کې شاوخوا 1500 ټنه تیل، 3000 ټنه ګاز، 1500 ټنه اوړه، 5000 ټنه غنم، پکسو جلسن غړی او 2000 ټنه ودانی ستوکي شامل دي. د افغانستان ترانسپورت وزارت وایي چې د افغانستان بندرونو د نورو کمنډي ودونو د بندرونو پرتله ندي تړل شوی او سوداګریزي چارې خي پر مخ روان دي. او نن هم د کابل په شاهزاده سرای کې افغاني د بهرنی آثار پوړاندې په دې توګه بد دي کی یو امریکایي ډالر شپږ یا افغاني او 50 پولای، یو یورو 20 افغاني او 50 پولای، یو سوډری 900 افغاني او 50 پولای، 5 پولا زر هندي روپۍ، 950 افغاني او زر پاکستانی روپۍ هم 408 افغاني.
اقتصادي خبرونه وا اجمل تورمان در وره ول. د افغانستان په اړه نور ریپورتونه مل لرو، خو ترغه مخکې د سیمې او نړۍ و موضوع اخلو. د امریکا د متحده ایالاتو استازو جرګې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي، درملنې او د کووید 19 ناروغۍ لامل درامنسته شو اقتصادي ستونزو په خاطر د یوې لویې ستري بودیجې لایحه تصویب کړه. په استازو جرګه کې اکثریت ډیموکراټانو دا لایحه په داسې وخت کې تصویب کړه چې د کرونا وایرس سربیره د ماشومانو د یوې اخیستونکې ناروغۍ په اړه متحده ایالاتو او اروپا کې اندېښنې په زیاتېدو دي. تفصیل د ازادي راډیو د خبري څانګې په ریپورت کې له احمد شي براولو.
د امریکا استازو جرګې د کورونا وایرس په خاطر د 3 تریلیون ډالرو بل لایحه د جمعې پورس تصویب کړه، او په دې ډول له سنا ولسمشر سره د یو ټکر زمینه هم برابر کړه، ځکه چې په سنا کې هم واک د واکمن ګوند جمهوري غوښتونکو دی. استازو جرګې کې چې اکثریت پکې د ډیموکراټانو دی، نوې لایحه د متحده ایالاتونو د اقتصاد او روغتیايي سیستم د بهتره کېدو لپاره تصویب شوې ده. د استازو جرګې مشر نانسي پلوسي وویل دا به اوس مسؤلانه نه وي چې د دې لایحې مخه ونیسي، ځکه چې لګښتونه به بیا نور هم پسې زیات شي. کورونا وایرس په متحده ایالاتونو کې د نړۍ تر بل هر هیواد ډېر خپور شوی دی. تر اوسه تر 6000 ډېر کسان په دې هیواد کې کووېډ 19 ناروغۍ وژلي دي، او په کورونا وایرس اخته کسانو شمیر په متحده ایالاتونو کې تر 1,400,000 زیات شوی دی. د امریکا په ډېرو ایالاتونو کې اوس داسې نقش لیدل کېږي چې نوي کسان نسبتا لږ په کورونا اخته کېږي، د تلفاتو شمیر پکې کم شوی او په روغتونونو کې هم لږ کسان د پخوا په پرتله بستر کېږي. خو په تېرې یوې اونۍ کې لا هم په اوسط حساب په دغه هیواد کې د کورونا وایرس د قربانیانو شمیر په څلور ساعتونو کې شاوخوا 1.5 زرو ته رسیدلی دی. په نوره نړۍ کې له اروپا تر آسیا بازارونه پرانیستل کیږي او په ورته وخت کې هڅې روانې دي چې څرنګه د کورونا وایرس د خپرېدو مخه ونیسي، درملنه یې وکړي یا واکسین ورته جوړ کړي. تر اوسه د کورونا وایرس په برخه کې ډېر شیان څرګند نه دي. دا لا معلومه نه ده چې پر دې ناروغۍ چې څوک اخته شي منفي اغېزې به یې تر ډېرو وي یا دا ناروغي نور داسې عوارض رامنځته کوي چې اټکل یې نه کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان د جمعې په ورځ وویل چې دوی د کووید-19 ناروغۍ او وې نادرې التهابي ناروغۍ ترمنځ چې په اروپا او متحده ایالاتونو کې ماشومان وژلي دي او ماشومان پرې اخته شوي دي د احتمالي رابطې څېړنه کوي. په ګڼو هېوادو کې د ماشومانو د دې ناروغۍ د ورته اعراضو راپورونه ورکړل شوي دي. د روغتیا د نړیوال سازمان رئیس تیدروس ادانوم ګبریسوس وایي له لومړنیو راپورونو داسې ښکاري چې دا د کاواساکي په نوم د ماشومانو ناروغۍ له کووید-19 سره مرتبطه ده. تیدروس په ټوله نړۍ کې له روغتیایي متخصصانو وغوښتل چې ډېره پاملرنه ورته وکړي تر څو د دې ناروغۍ بشپړ علایم وپیژني.
په نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
له اروپا تر امریکا،
له
آسیا تر اوسترالیا، ازادي راډیو واوري او ځان خبر کړئ.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې نور ریپورتونه هم لرو، خو اوس یو بل موضوع چې دام دی افغانستان او د وروستیو پیښو سره تړلې موضوع دراغلو. طالبان وایي د کابل په برچی سیمه کې په ملي سلبستریز روغتون د برید په اړه دی به طرفه او بې پرې څېړنه وشي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته په یو استولي غږیز پیغام کې یو ځل بیا په دغه برید کې د طالبانو لاس لرل رد کړل. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت دا برید د طالبانو کار بولي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا دا شن بریدونو کې د طالبانو لاس لرل نه ردوي او وایي چې ډېر سر به دوی د خپلو اعمالو سزا وویني. د کابل په برچی سیمه کې په روغتون د سه شنبې په ورځ وسلوال برید کې څلېرش کسان ووژل شول او 15 نور ټپیان شول، چې میندې او دوه نوزیږي ماشومان هم پکې وو. اجمل تورمان یې په اړه رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د کابل په برچی سیمه کې پر ملي سلبستریز روغتون له وسلوال برید څو ورځې تیریږي، خو لا تر اوسه هم چا د دغه برید مسؤلیت نه دی منلی. طالبانو په دغه برید کې خپل لاس لرل رد کړي. افغان حکومت بیا طالبان په کې ښکیل ګڼلي او امریکا دا د داعش ډلې کار بللی دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین دا برید د ځینو مغرضو کړیو کار بللی او ویلي چې باید په دې اړه بې پرې څېړنې وشي. ښاغلی شاهین ازادي راډیو ته په وستولی غږیز پیغام کې ویلي،
موږ په دې باور یو چې د دغه وحشانه حمله تر شا د مغرضو کړیو لاس دی. باید بې طرفانه څېړنه وشي تر څو د دې پیښې تر شا اصلي څېرې معلوم شي.
خو نوموړي دا نه دی ویلي چې دا بې پرې څېړنې باید د چا لخوا وشي. د کابل په برچی سیمه کې په ملي سلبستریز روغتون د سه شنبې په ورځ وسلوال برید وشو چې څلېرش کسان پکې ووژل شول او 15 نور ټپیان شول، چې میندې او دوه نوزیږي ماشومان هم پکې وو. تر دغه برید وروسته طالبانو په دغه برید کې خپل لاس لرل رد کړل. خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی بیا په کابل ولایتونو کې روسي بریدونه وغندل او افغان ځواکونو ته امر وکړ چې له دفاعي حالت څخه بیرته تعارضي حالت ته ستانه شي. د ولسمشر غنی ویان صدیق صدیقی په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې طالبان په هیواد کې په بیلابیلو پلمو د اکثره بریدونو او تاوتریخوالي تر شا لاس لري. نوموړي دا هم ویلي چې د کابل او ننګرهار روسي بریدونو کې د طالبانو لاس لرلو څخه انکار افغانانو ته د منلو وړ نه دی. د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح هم په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې طالبان د ماشومانو، ښځو او بېګناه خلکو په قتل عام کې ښکیر دي او دوی نشي کولی له دې څخه ځان بې خبره وښي. خو د افغانستان د سول لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد بیا ویلي، د امریکا د وروستیو موندنو له مخې په کابل او ننګرهار کې وروستي بریدونه د داعش وسلوالې ډلې کار دی. د تېرې سې شنبې په ورځ په ننګرهار کې هم د جنازې په مراسمو په برید کې لسګونو کسانو ته مرګ شوبله واوښته. د دغه حملې مسؤلیت داعش ډلې پر ځان ومنو. د افغانستان د
کورنیو چار وزارت بیا که څه هم په دې اړه د کومو څېړنو په اړه څه نه وایي، خو په ټینګار سره په داشان بریدونو کې د طالبانو لاس لرل نه راتوي. د دغه وزارت ویاند مروا امینی وایي طالبان به ډېر ژر د خپلو اعمالو سزا وویني.
ډېر ژر به ترهګر طالبان چې دا شان بریدونو لپاره بستر جوړوونکي دي د خپلو اعمالو سزا ته ورسوي.
د کابل د بچی په ملي سلبستریز روغتون کې وسلوال برید په کور دننه او نړیواله کچه وغندل شو او دای یو بشري ضد جنایت یاد کړ.
آزادی
رادیو دولسو منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه پنځه چپا.
په پا پاکستان کې سیاسي فعالانو او اپوزیسیون ګوندونو پر واکمن ګوند او ځواکمن پاوز تور لګولی چې د اساسي قانون د یوې مادې په بدلولو سره ډیموکراسي پر شا بي. لس کاله مخکې د پاکستان په اساسي قانون کې تعدیل راغی چې له دې سره د پوز لپاره پر واک ولکه ستونزمنه شوه. فعالان وایي تحریک انصاف ګوند او پوز غواړي چې دا ماده بیا بدله کړي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبري څانګې د رپورټ مهم ټکي احمد تکل دروري.
د پاکستان پخوانی پوځي دیکتاتور جنرال پرویز مشرف یو انتخابي حکومت نسکور کړ، قاضیان یې له دندو لرې کړل، اساسي قانون یې ړنګ کړ او بیړنۍ حالت یې اعلان کړ. په 1999 کال کې د جنرال مشرف سپینې کودتا یو ځل بیا پوځ ته چې د پاکستان په 30 کلن تاریخ کې له نیمې پیړۍ زیاته واکمني کړې ده قدرت په لاس ورکړ. خو وروسته له دې چې مشرف په 2008 کال کې د خلکو د پراخو اعتراضونو په نتیجه کې استعفا ته اړ شو، نو د پاکستان نوی ملکی حکومت او د اپوزیسیون ګوندونو لاس سره یو کړ او په دې توګه یې د پوځ هغه هڅې شنډې کړې چې بیا په زور پر واک ولکه ټینګه کړي. په 2010 کال کې د وخت ولسمشر آصف علي زرداري په اساسي قانون کې پراخ اصلاحات راوستل او هغه قیودات یې لغوه کړل چې پوځي دیکتاتورانو پر واکمنۍ د ولکې او کودتاګانو ته د مشروعیت ورکولو په مقصد راوستي وو. د اساسي قانون د 13 ترمیم له مخې ولسمشر نور نشي کولای چې پارلمان لغوه کړي او په خپل سر بیړنۍ حالت اعلان کړي. اوس ستره محکمه دا صلاحیت نه لري چې اساسي قانون لغوه کړي او دا صلاحیتونه صدر اعظم او کابینې ته ورکړل شوي. د دې اصلاحاتو په اساس د مرکز ډېر صلاحیتونه ایالتونو ته ورکړل شوي. پارلماني ډیموکراسي احیا شوې او د ملکی حکومت د واکمنۍ د نسکورولو په برخه کې د جنرالانو لاس لند شوې. له دې لوی بریا لس کاله وروسته داسې ویره شته چې د صدر اعظم عمران خان حکومت چې پوځ ملاتړ کوي د دې بدلونونو د بیرته اړولو هڅه کوي. واکمن تحریک انصاف ګوند په 13 ترمیم کې د نیمګړتیاو په پلمه د دې مادې د بیا څېړنې غوښتنه کړې چې پر مقننه قوې او مالی چارو د فدرال حکومت د واکمنۍ اعاده هم پکې شامله ده. حکومت د کورونا وایرس د وضعیت په پلمه استدلال کوي چې په دې حالت کې د کووید 19 ناروغۍ پر ضد مبارزې په مقصد د ملي ستراتیژۍ د برابرولو په برخه کې د فدرال حکومت صلاحیتونه محدود دي. په پاکستان کې په دې ناروغۍ د اخته کسانو رسمي شمیر له 15,000 اوښتی او نږدې 800 کسان مړه شوي دي. خو منتقدان او اپوزیسیون پر حکومت تور لګوي چې د کورونا وبا په پلمه پارلمان زیانمنوي. د پارلمان وکیل او د مسلم لیگ نون ګوند غړی احسان اقبال د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل فدرال حکومت غواړي چې د 13 ترمیم په یادولو سره خپله کمزوري حکومتولي پټه کړي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي سناتور عثمان خان کاکړ مشال راډیو ته وویل هر څوک چې د 13 ترمیم ملاتړ کوي په خاص ډول د پښتنو، بلوڅانو او سندیانو د قومي اقلیتونو ګټې زیانمنوي. او د عوامي نېشنل پارټۍ جګپوړي غړي او پخواني سناتور افراسیاب خټک چې د 13 ترمیم له نوښتګرو څخه دی پر پاوڅ تور ولګاوه چې د دې مادې په ارزونه کې د پردې تر شا لاس لري. په واشنگتن ډي سي کې ډېر څېړونکي د وودرا ویلسن د تحقیقاتي مرکز شنونکی مایکل کوګلمن بیا په دې باور دی چې په 13 ترمیم کې بیا تغییر راوستل به هغو سیاسي ځواکونو ته چې له مودو راهیسې د ځان لپاره د پل ایښودو د ځای په لټه کې دي د سختې ماتې په معنا وي. د کوګلمن په وینا 13 ترمیم هغه لویه لاسته راوړنه ده چې په پاکستان کې د ځواکمنې ډیموکراسۍ احتمال څرګندوي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. تاسو کولی شئ چې زموږ په خپرونو کې خپاره شوي رپورټونه، خبرونه او نور مطالب زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله له تفصیل عکسونو په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې پته ده. اوس هم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې.